آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه.
نن پنجشنبه ده، د 1409 کال د قوس د میاشتې 9 ده، چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 20 کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې عاشق الله رحیم زوی تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د البانی حکومت د ایران سفیر او بل ډیپلومات شړلی دی. د البانی د بهرنی چارو وزارت ویلی دی چې د کسانو یې ملي امنیت ته زیان رساوه، نو ځکه یې شړلی دی. د وزارت په اعلامیه کې د دې کسانو نمونه نه دی اخیستل شوی او دا هم نه دی ویل شوی چې څه وخت ایستل شوی، خو وایي د پریکړې په هکله یې د ناټو د سازمان سره مشوره کړې ده. البانیا د ناټو غړی هیواد دی. د رویټرز خبري ایجنس ایرانی ډیپلومات سره د اړیکې نیولو کوښښ کړی و، خو ځواب یې نه دی ویلی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې د ایران د اتمي موافقې نه یې د امریکا په وتلو کې مهم نقش ادا کړی دی، د البانی دا کار استایلی چې ایرانی ډیپلوماتان یې شړلی دي. بولټن په ټویټر کې لیکلی دي، د البانی صدر اعظم ایډی راما د ایرانی ډیپلوماتانو په شړلو سره ایرانی چارواکو ته وښودله چې د تروریزم سره د هغوی ملاتړ د زغم وړ نه دی. بولټن همدارنګه ویلي دي چې امریکا په دې پریکړه کې د البانی د چارواکو او ولس سره ولاړه ده. د مجاهدین خلق په نامه د ایران د حکومت د مخالفینو شاوخوا 3000 یې په البانی کې دي، او د کومې ورځې نه چې د خلکو ته هلته پناه ورکړ شوې ده، د دواړو هیوادونو ترمنځ د تبلیغاتو او بې باورۍ جنجال هم پیدا شوی. امریکایي چارواکي وایي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سوریې نه د عسکرو د وتلو په هکله د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره مشوره نه ده کړې، او نه هم هغه ته د فیصلې نه مخکې احوال ورکړی و. د حکومت یو جوګپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د عسکرو ایستل په خپله د جمهور رئیس پریکړه وه، خو د خپلې پریکړې په هکله یې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ته احوال ورکړی. دغه چارواکي همدارنګه ویلي دي چې امریکا په دې یقین لري چې په سوریه کې هغه سیمې چې لا هم د اسلامي دولت یا داعش په لاس کې دي، د امریکا او نور هیوادونو عسکر به یې چې لا هم هلته پاتې دي، د هغوی نه پاک کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي په سوریه کې د داعش ډلې ماته خوړلې ده. امریکایي چارواکي وایي چې له سوریې څخه امریکایي پوځیان به وستل شي. امریکا په سوریه کې شاوخوا 2000 پوځیان لري چې د داعش پر ضد په جګړه بوختي. د اقدام له هغه وروسته اعلان شو چې جمهور رئیس ترامپ وویل داعش په سوریه کې ماتې خوړلې ده. په برازیل کې پولیسو د هیواد د ساينس او ټکنالوژي د وزیر په کور چاپا چولې. په وزیر ګیلبرټو کاساب دا تور دی چې د خوراکي موادو د یوې کمپنۍ نه یې د 2010 او 2014 کلونو په ماینس کې په میلیونونو امریکایي ډالر رشوت اخیستی. څارنوالان وایي ګمان کېږي چې دغه وزیر به کله چې د ساوپالا د ښار ښاروال و او د کانګرس غړی و، د خوراکي موادو د دې کمپنۍ نه تقریبا 13.8 میلیونه امریکایي ډالر رشوت اخیستی. د چاپې غوښتنه د برازیل لوی څارنوالۍ کړې وه چې سترې محکمې هم ورته اجازه ورکړې وه. په خپله وزیر بیا یوې سیمه ایزې ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دولتي خدمت په وخت کې هیڅ وخت غبن نه دی کړی او وایي هر وخت محاکمه کېدو ته حاضر دی. د سری صلیب نړیواله ټولنه وایي بله میاشت په یمن کې د بندیانو د تبادلې لپاره پوره چمتووالی لري. د خبر تفصیل د سید بختیار شاه ناوري.
د یمن متخاصمو ډلو په تیر هفته کې په سویډن کې د سولې د خبر په جریان کې د قیدیانو د نومونو لیستونه تبادله کړي دي. په هر لیست کې تقریبا د 2000 قیدیانو نومونه لیکل شوي چې دغه متخاصمې ډلې خلاصولو ته لیواله دي. د سور صلیب نړیواله ټولنه وایي چې هره خوا څلوېښت ورځې وخت لري د قیدیانو د نومونو صحت ملاحظه کاندي. دغه وخت د ډسمبر د میاشتې 12 نېټې نه چې دغه موافقه لاسلیک شوې شروع کیږي. داسې ویل کیږي چې په دغو نومونو کې ممکن داسې نومونه هم وي چې یا خو ممکن خلاص شوي او یا هم اوس لا درکه دي. د سور صلیب د ټولنې یو سیمه ییز مشر فابریز کاربونی وایي کله چې د قیدیانو خوشي شي نو دوی 10 ورځې وخت لري چې په هغې کې د سور صلیب مامورین د قیدیانو سره په دې غرض مرکې وکړي چې په دې ډاډ حاصل شي چې حقیقتا هغوی غواړي چې بیرته خپلو اصلي ځایونو ته لاړ شي او که نه.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غا غشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو ناوړیا. د امریکا حکومت پلان لري په روسیې نور بندیزونه هم ولګوي. د خزانه وزارت ویلي دی د بندیزونه په روسیې د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د لاسوهنې او د هغوی د متخاصمو فعالیتونو له وجې لګول کیږي. د خزانه وزیر سټیون منوچین ویلي دی چې امریکا به د خپلو متحدینو سره ګډ کار کولو ته ادامه ورکړي چې د روسیې او د هغوی د لاسپوڅ او استخباراتي ادارو د فعالیتونو مخه ونیسي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو اوریدل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. قدر مون اوریدونکو پام کړئ د رپورټه. د افغانستان د سولې په هڅو کې چټکتیا راغلې چې په دغه هیواد کې د سولې د ټینګېدو هیله زیاته کړې ده. د سولې د هڅو په لړ کې زلمی خلیلزاد پاکستان ته تللی و او پرون کابل ته راورسېد. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ راغلی.
که څه هم افغان حکومت په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په تړاو د طالبانو او د څلور هیوادو د استازو ترمنځ د دوه ورځنیو خبرو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب چې دغو خبرو یو ورځ وړاندې د یکشنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان له استازو سره په ابوظبي کې کتلي وو، د وسلوالو طالبان سره د سولې په اړه خوشبیني ښودلې وه او ویلي وو چې افغانستان ته سوله ور روانه ده. د متحده عربي اماراتو دولتي اژانس د طالبانو له استازو سره د امریکا متحده عربي اماراتو سعودي عربستان او پاکستان د استازو د خبرو پیل ټولو ښکېلو اړخونو ته ګټوري او د لبس ور بللي او ویلي چې دغو خبرو بله غونډه به هم په ابوظبي کې جوړه شي. د متحده عربي اماراتو خبري اژانس په دغه خبر کې د متحده عربي اماراتو سعودي عربستان د مشرانو لخوا د جمهور رئیس محمد اشرف غني په ګډون د امریکا پاکستان او طالبانو له استازو څخه په دغه غونډه کې د ګډون او د زمینی د برابرولو له امله مننه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې نن له غربي روس اسلام آباد رسیدلې د خپل ټویټر په پانه د طالبانو پاکستان سعودي عربستان د استازو سره په ابوظبي کې خپل خبري په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو په برخه کې ډېری ګټوري بللې. خلیلزاد د پاکستان د پوز مشر سره په اسلام آباد کې د کتنې وروسته په یو لنډ پیغام کې چې په خپل ټویټر پانه لیکلې ویلي چې پاکستاني چارواکو ته د ابوظبي د غونډې په اړه معلومات ورکړي او نن شپه به په کابل کې افغان حکومت مشرانو ته د دغې غونډې په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي د سولې هڅو کې چټکتیا ته په کتنې په افغانستان کې سولې ټینګېدو ته هیله مند ښکاري. د سولې د علي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غني ځانګړي استازي محمد عمر داوزی وایي چې د سولې ټینګېدو په اړه ټوکېدلي هیلې حقیقي دي او سوله افغانستان ته ور روانه ده.
بزودی بخیر شما شاهد
ډیر ژر په خیر. ډیر ژر په خیر تاسو به د هغه ټیم شاهدان اوسئ چې د سولې د تړون د مسودې د لیکلو کار پیل کړي. دا کار به ژر وسي. په دې برخه کې بیا هم ځان ته د دې ازادي ورکوم چې تاسو ته عرض وکړم چې دا حقیقت دی چې سوله نشتې ده. زه ګورم چې سوله نشتې ده. کوم تجربه چې لرم او کوم تماسونه چې لرم سوله نږدې ده انشاءالله.
سوله نږدې کس انشاءالله.
محمود عمر داوزی چې د چهارشنبې په ورځ د سولې علي شورا په دفتر کې ویغونډې ته وینا کوله ویل چې د سولې په اړه د پاکستان په ګډون د ګاونډي هیوادو پالیسي مخ په بدلېدو ده. هغه ویل چې سوله حتی د طالبانو په اجنډا کې هم شامله ده، خو هغه ویل سوله دومره هم نږدې نه ده چې په څو ورځو او اونیو کې به راشي، خو هغه زیاته کړه چې په څو میاشتو کې به خلک د سولې په برخه کې د ډیرو پرمختګونو شاهدان وسي. طالبانو په یو اعلامیه کې د ابوظبي د خبرو پاړه ویلي چې د دغو دوه ورځو خبرو کې د دغې ډلې د استازو تر ټولو زیات ترکیز له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو باندې وو، او همدارنګه په ملکي سیمو د بمباریو د افغان حکومت په زندانونو کې طالب بندیانو سره د چلند چې طالبانو ویان زبی الله مجاهد ناسم بللې هم خبرې شوې دي. طالبانو ویان ویلي چې په خبرو کې د بندیانو د خلاصون او د بمباریو د بندیدلو غوښتنې هم مطرح شوې چې ورته په دغو مسلو د غور کولو ژمنه هم شوې ده. طالبانو ویلي د اوربند او افغان حکومت سره د خبرو موقت حکومت د انتخاباتو او نورو کورنیو مسایلو په برخه کې ور وړاندې خپل دریځ څرګند کړی و، نو ځکه په دغو مسلو خبرې نه کیږي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان د امنیت په افغانستان کې سولې ټینګېدو داسو په برخه کې د امریکا لخوا د افغانستان د پخلاینې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د زلمي خلیزاد د ټاکلو وروسته د پام وړ چټکتیا راغلې ده. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه نجیب الله آزاد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو نه کول د دغې ډلې لخوا د امتیاز ترلاسه کولو یوه هڅه ده.
په لحاظ دوی باید د هغه قوت سره خبرې وکړي چې دوی په دې باور وي چې د دوی هغه شرایط چې د مذاکرات لپاره او بیا د مذاکرات نه وروسته د سولې لپاره کوم شرایط کښول کېږي د دوی امتیازات په پام کې ونیول شي او هغه د نړیوال تضمین ولري چې دوی مستقیم د افغان دولت سره خبرې وکړي په اوس مهال کې نو دوی به دا ویره لري چې هیڅ تضمین به وجود ونه لري.
د سیاسي چارو دا کارپوه وایي چې طالبان د افغان حکومت په دنده کې د یو شمېر ډلو د مشرانو سره د خبرو نه اندېښنه لري ځکه چې د ښاغلي آزاد پر وینا د دغو ډلو او د طالبان ترمنځ زړه تربګني هم شته.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، تاسو په رپورټ کې هم واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په ابو ظبي کې خبرې وسوې چې دا ځل خبرو د خلکو هیلې هم زیاتې کړې دي. دا چې د طالبانو له اړخه د سولې روانې خبرې څونه هیله بخښونکې دي، موږ د افغانستان د خلاصون د شورا د رئیس او د طالبانو د یوه پخواني چارواکي سره امریکا جغ آشنا رادیو مرکه کړي.
اصلي خبره چې تمرکز پر کیږي هغه د خارجانو د وتلو خبره ده. دا هغه فصل خبره روانه ده، خو البته زه فکر نه کوم چې دا خبره به دستي خلاصه شي او دا نورو خبرو ته چې دا اوس خلک یادوي او دې خبرو ته به زمینه برابره شي. دوی خوشبینی لکه دا خلک چې یادې تر اوسه پرې زه خپله دونې خوشبینه نه وینم.
ولې تاسې خوشبینه ناستې لکه نورو افغانانو په څیر؟
زه خپله خوشبینه یم، خو اما لیکن دونې خبره ده چې د امریکایانو د وتلو خبره به هم ډېره اسانه شي، خو اما لیکن کېدلی شي چې په دې باندې یو څه اختلاف راشي چې په محل ویش باندې اختلاف راشي یا په وخت باندې د وتلو په وخت باندې اختلاف راشي هغه به زما په فکر باندې څه وخت وغواړي. زه خپله دا خبره یو څه پیچیده بولم، داسې یو مخ یې پرانستلې نه بولم چې یو مخ به ژر خلاص شي.
آغا صاحب، طالبانو سره د سولې خبره یوازې د خارجانو وتلو پورې تړلې ده کنه نور څه شرایط هم شته چې طالبانو په نظر کې نیولي؟
دغه د خارجانو د وتلو خبره چې ده زما فکر باندې دا هغه ده چې دا نور خبرې ټولې په دې باندې موقف دي. البته که چیرې د خارجانو د وتلو خبره یعنی د غو خبره په وتلو باندې توقع نه شي، زما فکر باندې دا نور خبرې به هم وځنډېږي تر هغه وخته پورې به نه وسي چې دا خبره حل نه شي.
مثلا خارجیانو وتلو خبره د امریکا استازي د طالبانو د استازو سره ومنله او مهالویش ورته وټاکل شي، د طالبانو د ریز به پس د هغې بیا څه
ما فکر باندې بیا وروسته دوه درې څلور خبرې دي چې هغه حق د اولیت لري. د اوربند خبره د حق د اولیت لري او د بندیانو خبره د حق د اولیت لري، د تور لیست خبره د هغه حق د اولیت لري، د موقتي ادارې خبره ده یا د انتخابات خبره ده. یعنی یو طریقه تعینول شي کومه طریقه به په افغانستان کې اول واري یعنی چې پرز که په دغه باندې قناعت کیږي چې د سیبه انتخابات کیږي او موقته اداره به تاکل کیږي، دا هغه شان دي چې هغه د خبرو مهم ټکی دي. نو زما فکر باندې بیا وروسته تر هغه باندې چې دا خبره دې دې ته ورسېدل بیا وروسته تر هغه په دې خبرو باندې خبره کیږي. البته دوی ویلی شو چې دا خبره دنیا اسانه نه ده، دا به تضمینونه په مابین کې کیږي، په امنیت شورا کې به خامخا بعضي ملکونه چې غټ غټ ملکونه هغه به د خارجانو د وتلو خبره د خبرو تضمین کیږي په هغه باندې بیا به وروسته دا خبره دغه څلور خبرې چې ما درته وویل دا چې حق د اولیت لري کېدلی شي دغه به رامخته کیږي.
بله، جنګ دی که هغه لنډ مهاله وي او که اوږد مهاله وي، خو اوس چې د افغانستان د جګړه یا جنګ اوږد مهاله شوی اوږد شوی دی، خلک د دې اوږده جنګ نه نور ډېر زیات ستړي دي. همدومره طالبان هم چې دا سنګرونه یې دا څو کاله ګرم ساتلي دي، تاودې ساتلي دي جنگ سنگرونه، همدومره د ولس په اندازه ستړي دي د جنگ نه؟
ما دلته اوس په فکر باندې اهداف دي که حکومت یې هغه خپل اهداف لري. مثلا هغه وایي چې موږ دلته په دې ملک کې دیموکراسي پلي کوو، کوشش کوي چې خپل هدف ته ورسېږي. که طالبان دي هغه هم خپل هدف لري، هغه وایي دلته خارجیان راغلي دي، د هغو پواجبانی ما سلارا خشی زدن ز خارجان نپریدم یا خپل د نظام غوښتن کی دی هغه چا اره کم طریقہ و نو زما فکر باندې هغه تل کی دی چې هغه هدف ته شړی نه رسیدلی استړی دون نه راځي خلاص چې دی هغه دې ژر به ما سکی و دی هغه چې دی هدف د شي خاص هدف د غو سره نشته نو په دغه نسبت باندې د ولست استړی تر اخ شاډیر ده
د سولې د روانو خبرو نه چې یو څه خوشبيني ورته ډیره شوې ده څومره سړی باید تما ولري
خوشبینی پدی نسبت مستقیمن امریکایان پدی کی شاغه د جنگ یو طرف دی پدی کی مداخله کړی ده او د جده پر خپل استادی را لری دی او د جده پر سړی تین کړی دی او خپل هیئت تین کړی دی نو دا هغه شان دی چې هغه طالبان او مثلا د درې کال سلور کال ول چې موږ د امریکایانو سره وینو هغه هدف ته نه رسیدل نن هغه هدف ته ورسیدل نو زما فکر باندې په دې نسبت باندې د ولس هم یو اندازه خوشبینی زیاته شوې ده او د طالبانو هم خوشبینی زیاته شوې ده کېدلی شي د حکومت هم خوشبینی زیاته شي نو خوشبینی تر پخوا اوسنی حالت په اوسنی حالت کې ډېره ده
ډېره مننه هغه صاحب کورم ودان کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او بے طرف معلومات تر لاسه کئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی
قدر من اوریدونکو تاسو په مکړی دی مرکیته افغان سیاستوال او د ملي امنیت په خوانی رئیس امر الله صالح وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دې صلاحیت لري چې د افغانانو په استازیتوب د طالبانو سره د سولې خبري وکړي شغلی صالح د آشنا تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي هغه ډلې چې وایي د طالبانو سره د سولې خبرې کوي دا یو اشتباه ده په کابل کې زموږ همکار حکمت سروش د مرکې په پیل کې پوښتلی چې د طالبانو سره د روانو مذاکراتو او د سولې یوې احتمالي موافقې ته په کومه سترګه ګوري
کوم پروسه چې اوس را روانه دي په دې کې خو افغانان بالکل هیڅ ډول نقش نه لري نه مشری زموش پلاس کې ده نه دا پروسه جوړول زموش پلاس کې ده او خبر دا وی چې باید یوازې او یوازې د افغانستان په استازیتوب حکومت طالب سره باید خبرې وکړي دا چې ځینې سیاسي ګوندونه ویلې دي چې موږ غواړو چې مستقیم یا بلا واسطه طالبانو سره کښېنو او خبرې وکړو زه فکر کوم چې دا ډېر غټ اشتباه ده ډېر غټ اشتباه ده ځکه چې یو ګوند که چیرې چمتو سي چې طالب سره خبرې وکړي هغه خو ګوند دی او بل خوا ځان ته امارات وایي صحیح ده معلومه ده چې وزن چا سره دی دا حکومت خو د ټول افغانستان خلک لاسته راوړنه ده دا خو د چا کوم شخصي ملکیت نه ده که چیرې موږ ولسمشر غني سره موافق یو او مخالف یو هغه بل خبره ده او اشرف غنی نن د افغانستان د دولت مشر ده او هغه باید صلاحیت د ولری د ټول ملک په استازیتوب چې دشمن سره خبره وکړي
په کوم صورت کې د یو اوږدمهالي اوربند کولو امکان سته او که طالبان او امریکا په شپږ میاشتني موقت حکومت هم نظر رسي ستاسو نظر څه دی
موږ نه باید په هیڅ ډول دې ته غاړه کېږدو چې وروره زه حاضر یم چې خپل قانون پخو لاندې کوم خپل لاسته راوړنه پخو لاندې کوم د انتقال منل شوی میکانیزم پخو لاندې کوم یوازې ستا د تش وعدې په اساس چې اوس موږ غواړو چې اوربند کړو زه د سولې طرفدار یم د سولې د اوربند طرفدار په دې خاطر نه یم چې اوربند معنا څه دی اوربند معنا دا ده چې دواړو خواوو خپل چمتووالی نیسي آمادګي نیسي د جنگ د پایلولو دپاره د بل پړاو د پایل دپاره اوربند په ټول نړۍ کې معنا دا ده هغه جنگ کیدای شي چې سبا پایل سي یا کال وروسته پایل سي یا لاس کال وروسته پایل سي که دوی پر اختیا غواړي چې سوله وکړي موږ باید د سولې په هکله خبرې وکړو نه د اوربند په هکله
تر اوسه دومره معلومه شوې چې طالبان د امریکا څخه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه لري آیا د امریکا په مشرۍ د غربي هیوادونو څخه د طالبان غوښتنې وازې همدا وي که نور څه به مو غواړي
طالبان باید د ځانه څخه
پښتنه وکړي چې امریکا والے دلته دي، امریکای والے راغلي دي. د امریکا شتون په افغانستان کې واجه لامل طالب دی، موږ نه یو. مخکې له دې چې امریکا دلته راسي، طالبانو په جنگ بوخت وو، د چا په خلاف؟ د موږ په خلاف. موږ خو د همدغه خاورې څخه یو که نه. هغه وخت هم خو د دوی ټینګار دا و چې موږ سیاسي حل نه منو، موږ غواړو چې د نظامي له لارې ټول افغانستان ونیسو. هغه وخت هم وضعیت یو بنبست ته رسېدلی و، بنبست حالات ته رسېدلی و. زه دا وایم چې هیڅ افغان نه غواړي چې د افغانستان په خاوره کې په دننه کې خارجي نظامي ادې شتون ولري. دا نه یوازې د طالبان غوښتنه ده، د موږ غوښتنه هم ده. سعید، آیا ضمانت دې شته چې امریکا سبا خپل پخه وکاږي له باکرام او قندهار څخه؟ آیا کوم ضمانت موږ لرو چې بیا پنجابي پوځ دلته نه راځي، یا د پنجابي ملیشې دلته نه راځي، یا د عربي ترورستانو دلته نه راځي؟ موږ خو تاریخي تجربه لرو.
په واشنگټن کې داسې تبصرې کېږي چې امریکا غواړي هر څه ژر د افغانستان جګړه ختمه کړي او د حل یوه لاره پیدا کړي. ستاسو په نظر آیا د افغانستان حکومت چمتو دی؟
سوله راوستل د واشنگټن په تقسیم اوقات په اساس ډېر مشکل ده. موږ هم وخت ته اړتیا لرو او نور اړخونه د دغه قضیې دوی هم وخت ته اړتیا لري. خو باید انتظار وباسو چې ووینو د خلیلزاد هغه وړاندیز یا نسخه موږ ته دپاره څه دي. اوس خو د هغه کار نوی شروع شوی ده، معلومه نه ده چې نتیجه یې به څه وي. خو خامخا دوی باید یو ورځ راسي او افغانانو ته ووایي چې زموږ په اند داسې یو شی باید رامنځته شي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
او دا هم نړیوال رپورټونه. د سره صلیب نړیواله ټولنه وایي چې په بله میاشت کې د یمن د حکومت چې سعودي عربستان یې ملاتړ کوي او د حوثي یاغیانو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې دپاره یې پوره او جدي هڅې پیل کړي دي. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د یمن متخاصمو ډلو په تېره هفته کې په سویډن کې د سولې د خبر په جریان کې د قیدیانو د نومونو لیستونه تبادله کړي دي. په هر لیست کې تقریبا د 2000 قیدیانو نومونه لیکل شوي چې دغه متخاصمې ډلې خلاصولو ته لیواله دي. د سور صلیب نړیواله ټولنه وایي چې هره خوا څلوېښت ورځې وخت لري د قیدیانو د نومونو صحت ملاحظه کاندي. دغه وخت د دسمبر د میاشتې د 12 نیټې نه چې دغه موافقه لاسلیک شوې شروع کیږي. داسې ویل کیږي چې په دغو نومونو کې ممکن داسې نومونه هم وي چې یا خو ممکن خلاص شوي او یا هم اوس لا درکه دي. د سور صلیب د ټولنې یو سیمه ییز مشر فابریز کاربونی وایي کله چې د قیدیان خوشي شي نو دوی 10 ورځې وخت لري چې په هغې کې د سور صلیب مامورین د قیدیانو سره په دې غرض مرکې وکړي چې په دې ډاډ حاصل شي چې حقیقتاً هغوی غواړي چې بېرته خپلو اصلي ځایونو ته لاړ شي او که نه. هغه وایي
And after there is the logistic of taking people from one place to another, we'll have a plane. We need to secure.
د خلکو په انتقال کې څه لوجستیکی مشکلات هم شته دي. موږ تیاری ته ضرورت لرو. موږ دې ته هم ضرورت لرو چې دا اطمینان حاصل کړو چې په کوم ځای کې به تیاره په ځمکه کینی. موږ دې ته هم ضرورت لرو چې په دې ډاډ حاصل کړو چې په دغو شخړو کې متخاصمې ډلې باید د دغو کارونو د امنیت ضمانت وکړي. دا به ډېر اوږده او سخت عملیات وي. په دې کې هم شک نشته دی چې په دې کار کې بس غیر مترقبه مشکلات هم وي. ښاغلی کاربونی وایي چې هر وخت د یو غیر مترقبه حالت امکانات شته دی، مګر هغه وایي چې د سور صلیب نړیواله ټولنه دې ته آماده ده چې د دغو سختیو سره مقابله وکړي. هغه امریکا غږ ته ویلي دي چې د قیدیانو تبادله به په یو وخت کې کیږي. هغه وایي چې د سور صلیب نړیواله ټولنه په کامل ډول د قیدیانو د تبادلې د کار او د هغې د مصارفو مسؤلیت لري. هغه وایي
Here we are playing what we call the neutral intermediary role of the ICSC. And our experience is the best
way. The Sur Salib role pa kamel dawal be taraf ade. Mung pa de kar ki pura tajruba laru. Aw da da ki tajrubi pa asas mung koshish kau. Che har ha gas pa khat tariqa ushi. Che mung ye masuliyat laru. Hatta mung de paiso da par ham cha ta khwas na de kade. The Sur Salib de nari wale tulane si maiz masjid khagale ga buni wai. Che pa jang ke der kasan la da rakha ki gi. Aw de rikol nai de ta muntaziri di. Da khpal ye waziz nun pa da galis ki ui ni. اغلی کاربونی وای په دې کار کې د ټولو نه سخته مسله د هو کورنۍ درد او اندوده چې خپل یو عزیز یا عزیزان اوس هم لا درک دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغان پننګ می وټړل توره ننګیالی د زمانه خوشحال خټکیم. نابغه خوشحال د هغه سیمینار نوم دی چې لکوزی او باری پښتونخوا پکې لیکوالانو، شاعرانو او علمي قدرونو د پښتنو د نامتو انقلابي شخصیت لیکوال او خوشحال خان خټک یاد وکړ. لیکوال او شاعر سلیمان لایق وایي چې خوشحال خان خټک د خپل دورې او له هغه وروسته شاعرانو کې لومړنی دی چې د یو ځانګړي ملت په ادرسې خبرې او شاعري کړې ده. په دې باره کې نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیمینیازي په رپورټ کې واوري.
د باري او کوزي پښتونخوا شاعران، لیکوالان او څېړونکي د افغانانو په فرهنګ او سیاست کې د ستر مقام لرونکی خوشحال خان خټک لمانځي.
اصول او چوکاټونو په منځ کې شعر ویلی ده چې تصوفي یا د آخرت ته د خلکو متوجه کول یا دیني مسؤلیتونو ته، ولې خوشحال خان سره له دې چې دا ټول مضامین لري خو یو عمده د ده برجستګي، د ده فوقلادګي، د ده لویوالی، د ده اتلوالی په دې کې ده چې ده د یو ملت په ادرس باندې خبرې وکړي. د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. هیچا داسې ژوندۍ خبره د یو ملت په ادرس باندې تر ده د مخه په پښتو شاعرانو کې نه ده کړې.
د دې سیمینار جوړوونکي وایي چې نابغه خوشحال څلور ورځنی سیمینار د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ذوق او غوښتنه جوړ شوی دی. شاعران، څېړونکي او لیکوالان د خوشحال خان خټک د ژوند، شاعرۍ او طرز فکر په اړه مقالې، لیکنې او شعرونه لولي.
د هیواد د فرهنګي بنسټونو د رغاونې لپاره یو اساس وي، یو زیر وي، او په دغسې شرایطو کې چې د جنگ خبرونه اورېدل کیږي، د داسې علمي سیمینارونو په رامنځته کېدو سره به د ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته شي، همفکري به رامنځته شي، او د سولې او د امن لپاره به پخپله کار وشي. او دغه علمي اساسونه دي او بنسټونه دي چې که دا راژوندي شي، موږ به له شعار نه راووزو، عملا به د سولې په لاره کې ګام واخلو.
خوشحال خان خټک په پښتنو کې د تورې او قلم په خاوند شهرت لري، او د نورو آثارو تر څنګ یې د کلیات چې 40,000 بیتونه لري ډیر مشهور، او ډیری بیتونه یې د عامو خاصو په ژبه چلیږي.
دا ایک یوه لاره ده چې په دې باندې امن راتلی شي، په دې خوشحالي راتلی شي، په دې باندې زموږ زلمی کل چې دی د هغوی تربیت کېدی شي، زموږ راتلونکي نسلونه د خپلو اتلانو نه خبرېدی شي، د خپل تاریخ او د خپلې جغرافیا نه خبرېدی شي. نو زه دا ګڼم چې دا قسمه غونډې چې دي، او بیا د خوشحال غوندې نابغه شخصیت په نوم باندې راټولېدل چې دي، دا د ټولو افغانانو، ټولو پښتنو لپاره ډېر لوی فخر دی.
خوشحال خان خټک نږدې 400 کاله مخکې د پښتونخوا په خټکه کوړه کې وزېږېد، او د عمر پاتیا کلن مزل کې شاوخوا 200 کتابونه ولیکل. دستارنامه، بازنامه، بیاز، زنجیری، خوشحال خان کلیات، سواتنامه، فرخنامه، فراقنامه او آینه د خوشحال خان خټک مشهور آثار دي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.